السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زو صفی ولستان اگزام تاسو زما غاګل ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. پنځه سلوک دقیقې به تاسو ته موسیقي هم ولرو خو تر څه مخکې خبرونه خبرون سرته کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو اعلان کړی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی او د امریکا ولسمشر به د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز زلمی خلیلزاد د زلمی خلیلزاد مقرری دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدیده. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت ناوخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له امله انتقادونه کوي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي دغه افغان سرتیرو ته د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله اوښتې ده. زواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو شمېر یې نه دی معلوم. دا جګړه تیره شپه شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف تورنټو ته رسېدلي دي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په دې غونډه کې سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. بل شکه
دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کوم اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بله شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګری زغونډه څلور ورځې دوام کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونی پر رئیس سربیره یو شمېر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته لاړ شي او هلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا لغوه شوې مالی مرسته او دوه اړخیزې اړیکې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو اجنډا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پاوز لوی درستیز د کمیټې مشر جوزف ډانفورد په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې یو کال رئیس پر اسلام آباد د واشنگتن فشارونه زیات شوي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 12 کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د امنیت شورا یو غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو په مخر کې د نړۍ د مشرانو راتلونکي سرمشري زی په محل دا کار وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ترامپ د دې کار اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه واخیسته. امنیت شورا په تیر یو کال کې د ایران په وړاندې د جزایی ګامونو د نه اخیستلو په سبب د امریکا له خوا له فشارونو سره مخ شوې ده. میرمن نیکی ولسمشر ترامپ وار وار د ایران په اړه تند نظریات هم څرګند کړي او دا هیواد د سوریې او یمن په جګړه کې په لاس لرلو او د 2015 کال اټومي تړون په سرغړاوي تورن کړي. میرمن هیلی همدارنګه ایران د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې له تروریزم په ملاتړ تورن کړي. ایراني چارواکو د امریکا د ولسمشر له خوا د امنیت شورا د یوې جلسې د مخته وړلو له اعلان او د نیکی هیلی د تازه تورونو په اړه تروسه خبرګون نه دی خوده لې. د ایران په اړه په یو بل مسلې کې پاتې کیږو. ایراني چارواکو د بشري حقونو د مخکښې فعالې نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی دی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. او په جاپان کې له یو شدید طوفان وروسته د دې هیواد حکومت له خطر سره مخ سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشې کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روانو طوفانو له امله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. راپور نوایی د جاپان په ډیرو لویدیځو سیمو کې د برېښنا بهیر پرچاو شوی او زرګونه کورونه او موټر په اوبو کې ډوب شوي دي. د جاپان د هوایي چلن اداره هم اړ شوې چې د دې هیواد لویدیځو سیمو ته الوتنې وځنډوي. جاپان سږ کال په اوړي کې له حد زیاتې ګرمۍ او ورپسې شدیدو بارانونو سره مخ شو چې په نتیجه کې سلګونو کسانو سا ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. افغاني الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د ښاغلي خلیلزاد د مقررې اعلان پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبر اعلانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي پومپیو وویل ښاغلي خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلي خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلي خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی او ویې ویل چې د امریکا سیاست له اوربند څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خغلی خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت درې قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نکولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړې او علت یې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. خلیلزاد د 2003 تر 2005 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی په بیروت کې په امریکایي پانتون او د شیکاګو په پانتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړې یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړي. د ولسمشر ډونالد ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتست. د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوی حقانی د مړینې د خبر لخبري دورو سره پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر فواد چودري او د دې هیواد د کورونا چارو یو پخوانی وزیر ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینی سولې لپاره حتی زیات کړی. پاکستانی سیاستوال د څرګندونې داسې وخت کوي چې اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په درشل کې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د مړینې خبر له رسنیو سره خپور شو. په دې اړه پام وکړئ د اجمالاند رپورټ ته.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودری د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ، امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه ده توانیدلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. ښاغلی چودری وایي د 2800 په شاوخوا کې کسان د حقانی شبکې غړي دي. که چیرې دوی په افغانستان کې د نامنیو مسؤول وي، نو د امریکا متحده ایالات د میلیاردونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانیدلی چې افغانستان ته سوله او ثبات راستي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د ښاغلي ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړي چې د حقانی شبکه پخوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر و. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوي جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي مولوي حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر رواني جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ښاغلي عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د ده د زامنو لخوا پر مخ بیول کېدي او خپله د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري. ښاغلی کوهستاني وایي مولوي حقانی د تنظیمولو، تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود، خپلو زامنو ته یې محدودې سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوي جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یوه ورځ مخکې خبرېږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چل ول کړي. په دې لړ کې د تیر شنبه په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی او وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي، د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادې هلته درملنه کیده.
اوس هم د اکرام الله اکرام په غږ باندې د کابل د چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې خبر ورکړی چې د انتخاباتو په کمیسون کې د ولایتي رئیسانو د ټاکلو په سر ناندرۍ روانې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د رواني لمریزې سنبلې میاشتې په اتمه د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس احمد شاه زمانزي د یو مکتوب له لارې د دیرشو ولایتونو انتخاباتي رئیسان نورو ولایتونو ته تبدیل کړي دي. خو د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د دې کمیسون رئیس عبدالبادي سیاد د برېښنالیک له لارې د کمیسون د ولایتي رئیسانو ته سپارښتنه کړې چې دغه تبدیلي د کمیسون له مشرتابه سره له مشورې پرته شوې او د اجرا وړ نه ده. ورځپاڼې د یو شمېر انتخاباتي سرونکو له قوله لیکلي دي چې د ولایتي رئیسانو تغییر او تبدیل د کمیسون د دارالانشا کار دی او رئیس پکې هیڅ ډول رول نه لري. دغه کارپوهانو د مطلب لیکوال ته دا هم ویلي چې د انتخاباتو د رئیس دغه چاره له عقدې ډکه ده. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د ولایتونو د سقوط په اړه د خلکو اندېښنې راخیستي او لیکلي دي چې له خلکو سره د یو شمېر ولایتونو د سقوط ویره له پخوا وه، خو د غزنی له سقوط وروسته اوس د ډیرو ولایتونو په مرکزونو کې دا ویره موجوده ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د کندوز، فراه او غزنی د مرکزونو په سقوط کولو سره وسلوالو مخالفینو یو پلان دا و چې په خلکو کې ویره پیدا او په حکومت یې بې باوره کړي چې تر ډیره په خپل پلان کې بریالي شوي هم دي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې چې په ډیر شمیر ولایتونو کې که څه هم جدي ستونزه نشته، خو بیا هم خلک په ویره کې دي چې ګوندې وسلوال مخالفین یې خار ونیسي، نو له همدې امله په ډیری خارونو کې د کاروبار پخوانۍ مزه نشته او سوداګري پانګونه نه کوي. د سرمقالې لیکوال په آخر کې حکومت ته وړاندیز کوي او لیکي چې هغه خارونه چې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي باید جدي پاملرنه ورته وشي او هغه سیمې چې ګواښ پکې جدي نه دی باید حکومت پکې تبلیغات وکړي او داسې ګامونه واخلي تر څو د خلکو له ذهنونو دغه ویره لیدي.